द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानो ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे नंद जियारत रोज द काल वजरा वलसम द दिसंबर मियाष्टी वो मनेटरा دا وقت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې پنځه بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شورو ورځ ده او د شپې اته بجې دي د وایس اپ امریکا ډیور ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی صدر ټرمپ یروشلم د اسرائیل سرخار په توګه ومنلو او وایي دا یو حقیقت دی د هغه په وینا دا به سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي د صدر ټرمپ په دغه اعلان باندې د نړۍ یو شمیر مشرانو اندېښنې ښکاره کړې او د فلسطین صدر محمود عباس وایي دې سره به په سیمه کې حالات نور هم خراب شي او تشدد به سیوا شي د پاکستان غیر دولتي تنظیم اثار خپل کلیز رپورټ کې ویلي خیبر پختونخوا صوبه کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرح 1% زیاته شوې ده خو د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلی چارواکی رفیق خټک دغه رپورټ رد کړی دی او اوس ته وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره تیره ورځ صدر ټرمپ یروشلم د اسرائیل سرخار په توګه ومنلو او په دغه اړه یې په وایټ هاوس کې یو سند هم لاسلیک کړو د اسلامي نړۍ ګڼ شمیر مشرانو مخالفت باوجود د صدر ټرمپ دغه پریکړه اعلان کړې ده خغلی ټرمپ وایي دغه یو حقیقت دی او دا به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي د اسرائیل صدر بنجامین نتین یاهو دغه یو تاریخي ګام بللی دی خو د فلسطین صدر محمود عباس وایي دې سره به په سیمه کې حالات نور هم خراب شي او تشدد به سیوا شي د ترکی صدر طیب اردوان ویلي بیت المقدس د مسلمانانو لپاره د سرې کرښې حیثیت لري پاکستان هم د دغه پلان مخالفت کړی او اسرائیل د یو آزاد هیواد په توګه نه مني د پاکستان غیر دولتي تنظیم اثار خپل کلیز رپورټ کې ویلي پښتونخوا صوبه کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرحه 1% زیاته شوې ده خو د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلی چارواکی رفیق خټک ډیور ریډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ رد کړی دی او وایي ډیر ژر به په دې اړه سرکاري شمیرې ښکاره کړي دا اثار د رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې په سلو کې 14 ماشومان د سکولونو نه بهر وو خو ولې په کال 2016 کې دغه شمیره 14 ته رسیدلې ده په صوبه کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر ډیو ریډیو ته ویلي اثار یو مستند اداره ده او دغه شمیرې صحیح کاری د هغه په وینا غربت آبادی کې زیاتوالی او د استادانو سختې رویې د لاسه ماشومان سکولونه پرېږدي پاکستان کې د سوشل میډیا او د امن مبارزې لپاره کارکونکي سلویخ کلن رضا خان د پنجاب سرخر لاهور نه بې درکه شوی دی د هغه رور حمید ناصر وایس اف امریکا ډیور ریډیو اردو سنګیتا ویلي رضا خان په ورستو کې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاج د مذهب سپکاوي او تندروي په موضوع یو آزاد بحث لپاره غونډه را جوړه کړې وه رضا خان د خالي ورځې نه بې درکه دی او د هغه موبایل فون هم بند دی دین وړاندې د سوشل میډیا دوه فایلین اسیم سعید او وقاص ګورایا بې درکه شوي وو د خوشې کېدو وروسته هغوی تور ولګوو چې د دغې په شا د پاکستان استخباراتي ادارو لاس وو خو د پاکستان پوځي عسکرو تل دغسې تورونه رد کړي دي تیره ورځ د افغانستان د امن شورا په اول ځل په طالبانو باندې غږ کړی و چې دوی کولی شي د امن خبرو اترو لپاره په کابل او یا د خپلې خوښې بل یو هیواد کې دفتر پرانځي د شورا یو اعلی چارواکي محمد اکرام خپلواک خبریالانو ته ویلي دوی بغیر د سشرط نه طالبانو سره خبرو اترو ته تیار دي طالبانو په سمدستي توګه دغه وړاندیزونه رد کړي او وایي موږ په هیواد کې د امریکا پوځونو پر ضد جنګیږو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غک تویلی اصل مسله په افغانستان کې غیر ملکی فوزیان دي هغه وایي موږ ته هیڅ ضرورت نشته چې په کابل کې خپل دفتر کولاو کړو ولې چې د نیمې نه زیات افغانستان باندې زموږ په ولقه کې دی د کال 2013 راسې طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر لري
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د یروشلم ښار چې د هغه د امریکا د اسرائیل د سر ښار په توګه ومنلو او په دغه اقلا باندې یو سند چې د هغه هم لاسلیک کړو، خو په مسلمان هیوادونو کې مشران په دغه باندې سختې اندېښنې لري. نور تفصیل سره زمونږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د هیواد د لسیزو راهسې خپله کړې شوې پالیسي بدله کړې ده او یروشلم یې د اسرائیل د سرخار په توګه منلې دی او تل ابیب نه یې د امریکا سفارتخانه یروشلم ته د وړلو عمل پیل کړی دی. نن موږ حقیقت منلې دی چې یروشلم د اسرائیل سرخار دی. دا د حقیقت منلو نه پرته بل څه خبره نه ده. صدر ترامپ وویل چې د دې اعلان مطلب دا نه دی چې امریکا د پایدار امن د ژمنو نه پشا شوی دی. ښاغلی ترامپ وویل چې دوی په یروشلم کې د اسرائیل د خپلواکۍ حدود نه دي ټاکلې او نه د لانچمن سرحداتو فیصله یې کړې ده. د دې فیصله به دواړه فریق خپلو کې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دا یو تاریخي فیصله بللې ده. صدر ترامپ یروشلم د اسرائیل سرخار بللو په دې تاریخي فیصله ستا ډېره مننه کوو. یهودیان او یهودی ریاست په تل ستا شکر گزار وی. خود فلسطین صدر محمود عباس ویلی دی چې د صدر ترامپ فیصله داسې ده چې امریکا د امن د دریم غړي توب نه پشا شوی دی. د ترامپ فیصله د یروشلم حیثیت نشي بدلولی او نه اسرائیل ته قانوني جواز ورکولی شي، ځکه چې یروشلم د فلسطین عرب اسلامي عیسائی خار او د فلسطین ابدي سرخار دی. د فلسطین مذاکرات کار صاحب برکات وای د صدر ترامپ د اعلان جاج اخستلو لپاره به د فلسطین مرکزی شورا رابلی او آینده کې خپل تګلار بټاکی. د حماس مشر اسماعیل هانیا ویلی دی چې د فلسطین ولس په دا سازش کامیابیدو ته نه پریږدي او د خپل خاورې او مقدس ځایونو د حفاظت لپاره به ټول لارې خپلوي. د سعودي عرب مطبوعات وای باچا سلمان د نهه پورس صدر ترامپ ته په ټلیفون ویلی وو چې یروشلم ته د امریکې سفارت وړلو لوجه په ټوله نړۍ کې مسلمانان راپارېدلی شي. پاکستان، ترکی، قطر، اردن، مصر، ایران او نور مسلمان ملکونو د صدر ترامپ په فیصله اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دې سره به په سیمه کې حالات نور خراب شي او تشدد به سیوا شي او د امن لپاره خبرې اترې به د منځه لاړ شي. د ترکی صدر طیب اردوان او د اردن باچا عبدالله د 55 مسلمان ملکونو د تنظیم یا او آی سی بیړنۍ غونډه د راپللو غږ کړی. د صدر ترامپ د فیصلې نه 100 ساعته وړاندې د مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم ویلی وو چې د یروشلم په حق لا په یرو قلی نشي پاتې کېدلې او غوښتنه یې کړې وه چې د عقل نه کار واخیستی شي او د وړاندې نه په نړۍ کې جاري شخړو کې به نوره اضافه ونه کړي شي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس د زغم او کلارې غږ کړی دی او ویلی دی چې د یروشلم د حتمی حل فیصله به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په رڼا کې دواړه ډلې د خبرو اترو د لارې کوي. د تشویش په دې وخت کې زدا واضح کول غواړم چې د دوو ریاستونو د حل نه بغیر بل لار نشته، پلان بی نشته. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د یروشلم په حق له د امریکای فیصله افسوسناک بللې ده او ویلې دي چې فرانس د دې ملګرتیا نه کوي. د ویلې دي چې دا فیصله د نړیوال قانون په خلاف ده او د ملګرو ملتونو د قراردادونو هم خیال نه دي ساتل شوی. چین، روس، برتانیا، جرمني او نور یورپی او نړیوال ملکونو هم د صدر ترامپ په فیصله خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
قدمن اوریدونکو د پینټاګان چارواکي وایي دا وخت لږ تر لږه 2000 پوری امریکایي عسکر په شام کې موجود دي. دا شمیره د هغه شمیرو نه سلور چنده زیاته ده کوم چې دینه وړاندې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی و. د پینټاګان چارواکي وایي تازه شمیرې مطلب دا نه ده چې دغه جنگ ځپلې سیمې ته نور پوځونه لیږي، خو دې نه معلومیږي چې په پخوانی شمیرو کې ډېرې غلطۍ وي. ورستې شمیرې د دفاع وزیر جیم میټس د هغه امر پر رڼا کې ترتیب شوی چې څنګه پینټاګان په شام او عراق کې خپل پوسټ نه کار اخیستل غواړي. همدغه شانتي یو بل رپورټ چې د منځني ختیځ کې به تاسو زمونږ د ډیو رډیو په خبرونو کې اوریدلې وي چې د جون په میاشت کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب یو څو هیوادونو د قطر سره خپل اړیکې چې دي هغه ختم کړې وي. دغه اړیکو ختمولو علت څه و؟ داسې یو مضمون زمونږ همکار مختار خلیل تاسو لپاره نن راوړی دی، راځي چې غوږ چورته.
سعودی عرب د خلیج تعاون د کونسل د ټولو نه لوی مضبوط او اهم غړی ملک دی، خو سعودی عرب د روان کال په جون کې د کونسل یو غړی ملک قطر سره په دې وجه سفارتي تعلقات ختم کړل چې قطر ترهګرو سره مالی امداد کوي هر کله چې قطر دې تورونو نه انکاری دی. د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې قطر سره د سعودي عرب د زړه بداوي په حقله د نامتو زنانه لیکوالې ایان هرسیالی یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: قطر سره د سعودي عرب د دشمنۍ شاته سازش. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې قطر سره د اسلامي ترهګرو د مالی امداد په الزام کې د سعودي عرب تعلقات ختمېدل خپله د سعودي عرب د ځان پورې خندا ده، ځکه چې سعودي عرب په خپله د اسلام د بنیاد پرسته سلفي مسلک د خورولو دپاره د ډېرې مودې نه بې کچه زیاته پیسه ټکه خرچ کوي او په دې لړ کې توندلاریتوب سره ډېره نږدې واسطه ده. ښکاري داسې چې سعودي عرب قطر سره د ترهګرو د مالی امداد په سر د تعلقاتو خرابولو د واویلا په جوړولو د دنیا پام د خپلو سرحدونو دننه د راپورته اړي ګړي نه بل طرف ته د اړولو کوشش کوي. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب نوی ځوان عمر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د خپل ملک د جدیده کولو او د سعودي عرب د معیشت په تیلو د تکیه کولو نه د خلاصولو پوخ نیت کړی دی. د ده په ایجنډا کې د تجارت د فراخولو، د زیاتو روزګارونو پیدا کولو او ټنګ ټکور نه د بندیزونو لرې کولو خبرې شامل دي. خو د ده د ایجنډې د عملي کېدو په لار کې دولوي خوندان شته چې په کال 2013 کې د سر راپورته کولو امکان دی. اول خو د محمد بن سلمان د ولی عہد جوړولو د فیصلې د ممکنه مخالفت راپورته کېدو لویه اندېښنه موجود ده، ځکه چې د سعودي عرب د خفیه ادارې د پخوانی مشر د شهزاده محمد بن نایف د تخت د وارث د عهدې نه په لرې کولو، کور کې په نظر بند کولو او تیره میاشت د هغه د ټولو بینک کاتو په بندولو شهزاده محمد بن سلمان ځان له لوی مشکلات پیدا کړي دي. دویم خند د ده د اصلاحاتو د منصوبې په لار کې د وهابي مسلک عالمان دي، ځکه چې دا عالمان به نوموړی ولی عہد چری هم خپلو منصوبو کامیابېدو ته پرېنږدي. نیویارک ټایمز لیکي چې ولی عہد محمد بن سلمان د قطر خلاف د سره په نه ادرېدو ځینې نامتو عالمان گرفتار کړي هم دي. وهابي عالمان او د دې مسلک عقیدتمند په ګرد دنیا کې اسلامي نیټورک او جهادي تنظیمونو سره ډېره نږدې رابطه لري. قطر او ترکی د طالبانو او د اخوان المسلمین مضبوط مرستیال ملکونه دي او دوی به یقینا چې د شهزاده محمد بن سلمان د منصوبو په ناکامه کولو کې سعودي عالمانو سره ټینګه ملګرتیا کوي. سعودي قیادت د خپل مخالفت جواب قطر سره د خپلې دشمنۍ د ګرمولو په ذریعه ورکولی شي، ځکه چې همدا کار سعودي قیادت په کال 2015 کې یمن کې د جنگ په تودولو کړی و. مضمون زیاتی که سعودي ولی عہد محمد بن سلمان خپلو منصوبو کې کامیاب شو نو د سعودي عرب خلک به د خپل ملک د یو ویشتمې صدۍ د یو جدید ملک د جوړېدو له سببه د نوو نوو موقعو او ازادو خاوندان شي او دنیا به د اسلام د سخت انقلاب یو خونړی وهابي مسلک نه خلاص شي. خو نیویارک ټایم د خپل مضمون په اخر کې دا هم لیکلی دي چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان که په خپلو منصوبو کې ناکامه شو نو سعودي عرب به یو ځل بیا د سخت دری د اسلامي مذهبي توندلارو لاس ته لاړ شي او د کال 1970 نه پس چې د ښځو د حقونو په لوري څومره پرمختګ شوی دی دا به په اوبو لاهو شي. ملک به اقتصادي او اولسي لحاظ سره کلونه کلونه نور هم رستو لاړ شي او د سعودي عرب د خزانې خوله به یو ځل بیا ګرد دنیا کې په خصوصي توګه اسلامي ملکونو کې د توندلاري وهابي اسلامي مسلک د خورولو دپاره پرانستی شي چې اثرات به د مشرق وسطا نه علاوه د افریقي، سویلي ایشیا او د یورپ په ملکونو هم پریوزي.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن خار نه نیخ پنیګه غوګی تاسو د سحر خبرونی اوري د سحر خبرونی زمونږ وی د سحر د پاکستان په وخت شپګونه والا د سحر 9 بجو پوري او د افغانستان د پینیمونه والا 8 بجو پوري که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې چې کم رپورټونه وي کم مرکې وي او داسې نور پروګرامونه وي هغه تاسو دوباره اوریدل غواړئ یا تاسو په فیسبوک باندې کتل غواړئ نو دا غیر لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده وی او اے ډیوا. د دې علاوه تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویبپاڼه باندې نور تازه رپورټونه خبرونه او معلومات واخلئ. دا غیر لپاره زمونږ د ویبپاڼې پته ده وی او اے ډیوا ریډیو ډاٹ کام. رازوی بل رپورټ ته چې په پاکستان کې د سوشل میډیا او د امن مبارزې لپاره کارکونکي سلویخ کلن رضا خان د پنجاب سرخار نه لاهور نه بيدرک شوی دی. په دغه خپل باندې نور تفصیل سره زمنګ همکار زید خټکی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې په ټولنیزو رسنو د امن لپاره یو فعالتن په اړه ګمان دی د پنجاب لاهور خار نه تختول شوی. سلویخ کلن رضا خان د هغې وروستو بیدرکه شوی کله چې هغه خالی په ورځ اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله پر لت په مناسبت هیواد کې تندروی او مذهب پسپکاوی د یو بحث انتظام کړی وو. دغه څرګندونې د رضا خان ورور حامد ناصر وایس آف امریکا ته کړي. حامد ناصر ویلي پولیس سره یې هم شکایت درج کړی او پولیس ورسره پوره همکاري کوي. خالی په ورځ انتظام شوی دغه بحث کې رضا خان حکومت باندې سختې نیوکې کړي وې چې په زرګونه تندروه خلک یې سرخار کې دوو اونو لپاره احتجاج ته آزاد پرېښودلی وو. دغه احتجاج کوونکو چې تعلق یې تندروه مذهبي ډلو سره وو غوښتنه کوله چې د پاکستان قانون وزیر دې استعفا ورکړي چې پرې دغه خلکو تور لګولی وو. د پیغمبر اسلام د ختم نبوت په حق له یو جمله یې د پارلمان د نوي قانون نه لرې کړي وه. دغه احتجاج وروستو هغه مهال تشدد شکل اختیار کړو کله چې پولیسو احتجاج کوونکو باندې د قوت استعمال وکړو. دغه احتجاجونه وروستو د هیواد نورو خارونو ته وغځېدل او آخرکار حکومت مجبوره شو چې د دغه خلکو مطالبې ومني او د پاکستان فوج په درېمګړیتوب یې دغه احتجاج کوونکو خپل پر لت ختم کړو. د تندروا فکر د لګکیو د حقونو او هیواد کې د مذهب سپکاوي د قانون غلط استعمال پر ضد فعالیت ترڅنګ رضا خان د هند سره د ملګرتیا هم ډیر حمایت کولو. د پاکستان او هند ترمنځ ملګرتیا ټینګولو لپاره یې آغاز دوستی په نوم یو منصوبه هم پیل کړی وه. د رضا خان دا بیدرکی په داسې حال مخې ته راغلی چې سپریم کورټ ته د بیدرکه خلکو په هکله جمع شوي شمیرې ښایي 1498 بیدرکه تنانو کیسونه لا هم دغه شان پراته دي. لاهور کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي مهدی حسن د رضا خان تختول غندلی او وای پاکستان په شان هیواد کې دا خبره واضح ده چې دغه بيدرکي کې د چا لاس کې دي شي. مهدی حسن وایس اف امریکا ته ویلي یو روشن فکر فعالتن چې حکومت او فوج باندې نیوکه کوي نو بیا د هغه قیمت به هم ورکوي. دی وای د هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې د هیواد د استخباراتي ادارو لخوا ترسره کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین یری سرګندوی چې د رضا خان تختول یو بل هڅه ده چې هیواد کې د حکومت او فوج مخالفه غږونه غلي کړي شي. دوی د ټولنیزو رسنو هغه دریو فعالانو ته هم اشاره کوله چې دې کال اوله کې بيدرک شوي وو او بیا سو اونې ورستو خپلو کورونو ته ستانه شوي وو. دغه بلاګرانو باندې د مذهب سپکاوی تورونه لګول شوي وو خو څېړنکاران وایي اصل کې دوی سیاسي بیداری او بشري حقوقو لپاره غږ پورته کولو. ورستو دغه دریو بلاګرانو کې عاصم سعید او وکاس ګورایا نومیتنانو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې تور ولګولو چې هغه تختولی وو او ور باندې تشدد کړی وو.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
قدمن اوریدن کو تاسو ډیو رادیو ته غوږی او سو ساته پس پا تاسو د خبری خبرونه ته غوږی سو ساته پس پا د بی بی شیرینی پروگرام زمنګ همکاران ارباب محمود علی او سمینه احسان تاسو ته وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې به د زنانه او د حقوقو په اړه باندې خبرې کیږي او په خاص توګه باندې د زنانه باندې چې کم تشدد کیږي د هغې د آگاهۍ په اړه باندې کم مهم چې روان دی په هغې باندې به خبرې کیږي. که تاسو غواړئ چې په دغه کې پروگرام کې شرکت وکړئ نو د هغې لپاره زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. دین علاوه قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې یعنی وی او اے ڈیو ریڈیو باندې هم تاسو زموږ په دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ. دغه پروګرام په ټی وی باندې هم وي، تاسو په ټی وی باندې کتئ هم شئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ. راځو یو بل رپورټ چې په پاکستان کې ویل کیږي چې د یو غیر دولتي تنظیم آثار خپل یو کلیز رپورټ شایع کړی دی. دغه رپورټ مطابق خیبر پختونخوا صوبه کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرح کې 1% اضافه شوې ده. خو د صوبایي تعلیم محکمه یو اعلی چارویه کې رپی خټک دغه رپورټونه رد کوي. نور تفصیل سره زمنګ خبریال احسان محمد خان یې په دې رپورټ کې راکوي.
د اثر په نوم دغه غیر دولتي سازمان په خپل راپور کې وایي په کال 2018 کې چې د شپږو کلونو نه تر 14 کال عمر شپږ 80% ماشومان سکولونو کې داخل شوي، خو دغه راپور ښایي بیا د هغه ماشومانو شمیره هم زیاته شوي کوم چې د سکولونو نه بهر پاتې دي. د راپور د شمیرې تر مخه 9% ماشومان هغه دي کوم چې چرته په سکول کې داخل شوي هم نه دي، خو بیا 15% هغه ماشومان دي چې د بیلو لتونو د سکولونو څخه بهر شوی دی. دغه راپور وای 2015 کال کې 10% ماشومان د سکولونو نه بهر وو، خو په کال 2018 کې دغه کچا تر 14% لوړ شو. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ډایریکټر رفیق خټک ډیو رادیو سره خبرو په وخت دغه راپور کې خودلی شمیرې رد کړي، خو حکومتي یا د تعلیم محکمې لخوا تر سره شوی سروې راپور د شمیرې سرګندولو څخه هم ډډه وکړه. په دې اړه نوموړي وویل
زه په خپل باندې دې خبرې ته تیار نه یم چې زمونږ اوټ اف سکول ماشومان چې موږ ورته وایو چې دا غا زیات شوی دي. موږ خپل ډیپارټمنټ په دې باندې سروې کړی دا سنسس ریپورت شې دا مو شایع شي ګورمنټ یې شایع کوي، نو چې کله هغه شایع شي نو تاسو ته به دا ټول فکر د وړاندې مخې ته راشي. دا هغه فکر زمونږ لپاره ډېر حوصله افزا دي. نو هغه خپل نیمه ولکه ماشومان جوړېږي چې هغه د سکول نه بهر دي، او د دې کې بیا نه لکه ماشومان داسې دي چې د هغو عمرونه د 11 کالو نه ونیسه تر د 14 کالو پورې دي چې هغه د سکول ګوینګ چلډرن د عمر نه زیات دي.
د ماشومانو د حقونو دپاره کار کوونکی عمران ټکر په وینا اثر یو منل شوی غیر حکومتي سازمان دی چې د دوی راپور د حقیقت پر ضد نشي ګڼلې.
نو آیا هغه 15 لکه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي نو دا رفیق خټک صاحب له وینا په کار ده چې دا هغه کسان دي چې دوی په سکول کې د سره داخل شوي نه دي او که نه دې کې څه شمېره د هغې ماشومانو هم شته چې کم داخل شوي وو خو هغه ډراپ آؤټ شوي دي. د ډراپ آؤټ ریشو لږه ده یا ډېره ده دا دې نه چې کوم انکار کېږي دې سره زه اتفاق نه کړم کوم چې زمونږ که تاسو وګورئ نو د تعلیمي معیار ته وګورئ یا تعلیمي سهولتونو ته وګورئ یا په سکولونو کې چې کومې سختې رویې د ماشومانو سره کېږي هغې ته وګورئ، یا په چا کې دیوالونه نشته چا کې بجلی نشته څوک په لرو فاصلو کې دي هغې کې به خامخا ډراپ آؤټ کېږي.
د اثر د دغه راپور تر مخه په سرکاري سکولونو کې داخل شوي ماشومانو کې 28% هلکان او 80% جینکۍ دي، او همدغه کچه په شخصي سکولونو کې څرګنده شوې چې دا ښایي د جینکو په سکولونو کې شمیره نوره هم ښکته ده. یو خوا چې د خیبر پختونخوا دننه د تعلیم کچا سیوا کولو په لړ کې حکومتي دعوی اورېدې کیږي، نو بل لوري خپله د حکومت د سروې راپور لا تر دې دمه نه دی سرګند شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پختنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پختنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
قدمن اوریدونکو په ډیور ریډیو کې واس وخت شوې ده د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
هغه ورځی لاړی چې طالبانو به کوکنار په مذهبي بنیادونو کګل او د دې کاروانده بند کړی و. نن زمان د اپیمو د عالمی پیداوار 15% برخه د افغانستان په هغو سیمو کې کیږي په کومو کې چې د طالبانو عمل دخل دی او د دین ترلاسه کیدونکي رقم د طالبانو او د طالبانو د ملګرو ګوندونو جیبونو ته ځي. په دې دروند رقم دوی خپل ناوړه جنگ جاری ساتلی دی، خو د امریکې او د امریکې د افغان اتحادیانو نظر د طالبانو د نشه یي موادو او دین د حاصلیدونکي رقم په نیټورک دی. په نومبر کې اتحادی فوزونو د طالبانو د نشه یي موادو جوړولو په لیباټرو خپل غزارونه جاری وساتل. پدې کې د امریکې د هوایی فوج حملې هم شاملې دي، د کومو اختیار چې صدر ترامپ 13 اگست کې د افغانستان د نوې تګلارې د اعلان کولو په وخت امریکانو فوزي واکدارانو له ورکړی دی. افغانستان کې د امریکانو او د اتحادي فوزونو کمانډر جنرل جان نیکلسن په تیرو ورځو کې یوې اخباري غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې نوي اختیارات د امریکې د دې نیت څرګندونه کوي چې جنگ د هر طرفه راغونډ کی او د دشمن کور ته یو سی. دوه چې په دې لړکی مون قطبی هلمند کې په خصوصي تور حمله کوو، کم چې د نشئی موادو د پیداوار مرکز دی او دغه ځینې طالبانو ته ټول آمدن روان دی. په دې سو مون هم په هغه ځای کې گزار کوو چرته چې طالبان خوګیږي. جنرل جان نیکلسن وایي چې مونږ د ګنټو ګنټو د سارنی او د خصوصي هدف د ټاکلو ورستو حمله کوو او د دې خبرې خاص خیال ساتو چې د بیګنا خلکو کم نه کم جانی او مالی نقصان وشي. دا خبره هم واضحه کړله چې امریکني او افغان ځواکونه د کوکنارو کروندګر نه نخښ کوي، ځکه چې طالبان بزګران په اکثر ډول د ډوډۍ په کرونده مجبوري. بلکې مونږ اغلی باټرۍ هدف کوو چرته چې کوکنارو نه مارفین او په آخر کې هروین جوړولی شي، ځکه چې دین طالبان غټه پیسې ترلاسه کوي. جنرل جان نیکلسن زیاته کړه چې په دې کار کې نن ورځ د امریکې او د افغانستان ترمنځ د اعتبار د تیرو ټولو وختونو په نسبت ډیر زیات دی. دا هم د دې اعتبار نتیجه ده چې موږ په شریکه عملیات کوو. جنرل نیکلسن په آخر کې وایي چې امریکا او افغانستان به په خپل غریم باندې فشار جاری ساتي. د بین الاقوامي ګوند جاری سفارتي او اقتصادي فشار د جنگیالو خارجي ملګري بې شکه چې وارخطا کړي دي. افغانستان کې صحیح او ادباری ټاکنې ودا اولسی فشار نور سیوا کی اومدا سیزونه دي چې له امره طالبان غټن شي کولې. دوی ته اوسم زمون پیغام دی چې وسري اوردوي او د سولې او د امنیت خبرو ته کی نه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخي غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.